یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. خبری خبرونه ته مو از فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیل کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان دې د ترهګرو خوندي ځای واوسي او بیا د حمله دې هیواده ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټور زرداري تېره ورځ له یو انډونیزي ټلویزیون سره په مرکه کې ولیدي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې روانه اونۍ د یکشنبې پورې سپین بولدک چمن دروازې ته څېرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوړلورو ته مرګ ژوبل اوښتی وه. د ملګرو ملتونو د افغان میرمنو په ګډون د نړۍ له محرومو ښځو سره د مرستې لپاره پرون 1.2 میلیارد ډالرو بسپنه غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو اړونده د وګړو صندوق چې په ټوله نړۍ کې د زیږون پر مهال د ښځو د روغتیا لپاره هڅه کوي دا بسپنه د روان کال په ترڅ کې د دې هدف لپاره غوښتې ده. نوموړی صندوق غواړي د نړۍ د 15 هیوادونو ښځو ته په دې ډله کې د افغانستان، سوریې او یمن په ګډون جګړه ځپلي هیوادونه هم شامل دي دا مرستې ورسوي. دا طالبانو حکومت بهرنیو سایلانیانو ته د دې هیواد په شمیر ولایتونو کې د زور مرغانو د ښکار اجازه ورکړي. بختر خبري اژانس اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرچینو په حواله خبرو کړی دی چې د وزارت د 240 ملیون ډالرو پر ارزښت د دې مرغانو د قانوني ښکار په اړه له بهرنیو سایلانیانو سره یو تړون لاسلیک کړی دی. سرچینې ویلي دي چې د یو شمیر هیوادونو سایلانیان د هرات، فراه، نیمروز او هلمند ولایتونو په سیمو کې د هوبړه ډول مرغانو د ښکار مینوال دي. د بختر په راپور کې د هیوادونو نم نه دی اچوي خبر زیاتوي چې دا تړون لمخې به سیلانیان مکلف چې د کال په ځنګړو موسمونو کې د مسافر مرغانو ښکار د کرنې وزارت او د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د قوانینو او مقررات او ځنګړو شرایطو په اساس وکړي. خو روښانه نه ده چې دا قوانین او مقررات به کوم وي، ځکه طالبانو پر افغانستان له واکمنیدو وروسته ټول بخانه قوانین ملغی اعلان کړي دي او ویلي دي چې په دې هیواد کې شرعي قوانین پلي کیږي. د اوکراین صدر اعظم دینیسی شماهیل وایي چې د زاپوریژیا لاټومي پټي څخه د درنو وسلو د لرې کولو پر موافقه له هم کار روان دی. خو دی وایي پر دې موافقه شوې ده چې د اوکراین د اټومي پټي ته به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې ټیمونه د څارنې لپاره استول کیږي. ښاغلی شماهیل په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د نړیواله ټومي د انرژي د نړیوالې ادارې لمشر رایفل گروسی سره د زاپوریژیا د تاسیساتو په اړه تر خبرو وروسته ویل چې په دې اړه جزئیات روسه نه دی روښانه شوی. زاپوریژیا ته د انرژي د نړیوالې ادارې د څارونکو استول د هغو هڅو یوه برخه ده چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له تودېدو وروسته د اټومي ناورین د مخنیوي لپاره پیل شوې ده. او مراکش او فرانسه په دویم نیمه پایلوبه کې لوبیږي. د قطر د نړیوال جام سیالۍ او دویم نیمه پایلوبه نن د کابل پر مهال د شپې ناوخته د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي. په نوموړې نیمه پایلوبه کې ارجنټاین 0 د 3 کروشیا ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. فرانسې په کوارټر فاینل کې پیاوړې غښتلې لوبډلې انګلستان ته د 1-2 او مراکش بیا په پینالټي شوټونو کې هسپانیې ته تر ماتې ورکولو وروسته په نوموړې ځل نیمه پایلوبه ته لار پیدا کړه. یادونه ده چې د 2023 کال د فوټبال د نړیوال جام پایلوبه به د دسمبر میاشتې په 13 نیټه ترسره شي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر اوستلو کې ټینګار کړی دی. وړاندې په خبرونه کې به په دې اړه درته راپور او تحلیل لرو. تمدا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره کورونه جوړ کړي. د چې څنګه وړاندې خبرونه کې به درته وایو. د بشري حقوقو یو شمېر فعالې میرمنې په نړیوالې ټولنې غږ کوي چې په افغانستان کې د بشري او ښځو حقونو د پلي کېدو په برخه کې یوازې د اعلامیو او ټویټونو په کولو اتکا نه کوي. دوی له نړیوالې ټولنې د عملي اقدام غوښتنه کوي. د دې غوښتنو جزئیات په وړاندې خبرونه کې درته وایو. ستاسو په پیغامونو کې بیا د غزنی د هغو اوسیدونکو خبرې راخلو چې د برېښنا نشتونه شکایت کوي.
په غزنی کې د 15 شپې برق نشته، موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. هوا اون سړه ده.
نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان د ترهګرو خوندې ځای اوسي او یا د حمله د هیواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټو زرداری تېر ورځ له یو انډونیزیا ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. د مولې د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وختې وه. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه لري چې د طالبانو حکومت به د افغانستان امنیت خوندي کړي. بلاول بوټو زرداری تیر ورځ له یو انډونیزیایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي هیڅوک یا هیڅ هیواد نه غواړي چې په کور کې ترهګري وده وکړي او نورې نړۍ ته ترې ګواښ پیښ شي.
مکتمل روچ د افغانستان موقت حکومت سره رامنځته کیدو یو کال تیریږي. نه یوازې دا چې د ترهګری مسلې ته رسیدنه وکړي، بلکې امنیت به هم خوندې کړي، ځکه امنیت د سولې او سوکالۍ د رامنځته کیدو لپاره لومړی شرط دی.
خاغلی زرداری ویلی په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړي افغانستان ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د حکومت د دولت د وزیر حنا ربانی کر وروستي سفر ته هم اشاره کړې. ویلی چې دواړه لور یو د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه او د اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتېدو بحثونه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې افغانستان او پاکستان دوه غونډیان دي او خه غونډیان به پاتې شي. نو موري دا سرګندونې دوه ورځې وروسته لاغي کوي چې د سپین بولدک چمن دروازې ته سیرمه د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په ټولیز ډول دواړو خواوته په نخته کې وطن وژل شوی او نږدې دیر شنور ټپیان شول. پاکستانی لوري ویلي چې د طالب ځواکونو په ډزو په چمن کې شپږ ملکی وګړي وژل شوي او ولس نور ټپیان شوي. د شان په کندهار کې طالب چارواکو په دې نخته کې د یو طالب سرتیری وژل او د لس نورو ټپی کېدل تایید کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې ټلویزیونی مرکه کې دا هم ویلي چې د افغانستان ثبات به سیمه ییز اقتصادي فرصتونه رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه د خغلی زرداری د نوي څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د سیمه او نړۍ د هیڅ سیواد پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو حکومت د غشان په افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی. داسې مهال چې تازه دوه ورځې وړاندې د کابل په شارې نو سیمه کې د چینایي وګړو د استوګنې په یو هوټل د داعش ډلې په حمله کې د چین د بهرنیو چارو وزارت په خبره 15 چینایي وګړي ټپیان شول. په دې ډلې ز حمله کې یو شمیر ملکی افغانانو او طالب سرتیرو ته هم مرجوب لوه او خو دقیق شمیر یې نه دی معلوم. د کابل ایمرجنسی روختون بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې لدی بریده د غروختون ته 13 ټپیان او 3 وژل شوی وروړل شوی دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا یو این ایچ سی آر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلو کورنیو ته روانه اونۍ سلګونه کورونه وسپاري. یو این ایچ سی آر د دې کورونو د نږدې تکمیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل که یې غم ژر تر ژره ونه خوړل شي تر زلزلې به د یخنۍ له امله د قربانیانو شمیر زیات وي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره وای د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 1500 کورونو د جوړېدو چارې ورستي مرحله ته رسیدلې دي. زلزلې د جون په 22مه د پکتیکا په برمل او ګیانی ولسوالیو او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې په زرګونو کورونه ونړول چې تر زرو ډیر کسان پکې وشل شول او په زرګونو نور ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو این ایچ سی آر د رسنیو مسؤول پیټر کاسلر ازادي راډیو ته وویل چې روانه اونۍ به 1500 کورونه په برمل ولسوالۍ کې تکمیل شي او لژمنې سره سم به نور کورونه هم په لنډ راتلونکي کې زلزله ځپلو ته ودان شي. دی وایي یو این ایچ سی آر د 1500 کورونو د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې دی. نور 200 کورونه به د کال تر اخره بشپړ شي او د 2023 کال په لومړیو کې به موږ نور 300 کورونه تکمیل کړو. په دې ډول به په برمل ولسوالۍ کې ټول زر کورونه زلزله ځپلو ته ودان شي. بل ورته د پکتیکا د گیان ولسوالی زلزله زپلی د ژمی را رسیدو ته اندیشمن دي. د دې ولسوالی یو شمېر زلزله زپلی او ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو خلکو ته ویلي دي چې له رسنیو سره به خبرې نه کوي. د دې ولسوالی دوه تنو چې د طالبانو له ویرې د خپلو نومونو له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته خپل حال بیان کړ.
گیان ولسوالی خلک ډېر په تکلیف کې دي. دلته غرنۍ سیمه ده، یخم زیات دی، لوړ مقاومت مو خوښته نو سیار له چارواکو څخه چلا زلزل زیات توان به خلکو ته دغه یخ ورسی. خلکو لاندې کندې وړې وهلې دي او کندې نام لري چې زیات خلک د بندو او ویلې او په دې مرض اخته دي.
ژمی راغی، ماشومان سینه بغل شوي دي او ترسریو ته د بندونو دردونه روماتیزم دا ډیر زیات پیدا شوی دی.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره ژمنه کوي چې راتلونکي میلادي کال به چې پیلې دوته تر دریو اونیو لږ وخت پاتې دی، په گیان ولسوالی او د خوست په سپیره ولسوالی کې د زلزله ځپلو لپاره 1500 کورونه جوړ کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 2040 1000 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم د افغانستان یو مسلې ته تم شو. د رسنیو د ځینو ملاتړو بنسټونو مسؤلین او خبريالان په افغانستان کې د خپلواک رسنیو د بندیدو دوام تندیخمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې پر رسنیو د محدودیتونو پر ځای له دوی ملاتړ وکړي. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې جمهور خبري اژانس سزا پیو خبر پانه کې په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لوري د پرله پسې غوښنو وروسته د خپل مرکزي دفتر د بندیدو خبر ورکړ. خو طالبانو په دې اړه تازه څرګندې ویلي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
ورسته له هغه چې جمهور خبری اژانس وتړل شو، د رسنیو د یو شمېر ملاتړو بنسټونو چارواکو او خبریالانو په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو تړل کېدو د اندېښنه وښوده. یو افغان خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې خلکو ته د افغانستان له حالاتو اطلاع رسونه او د خپلواکو رسنیو موجودیت په اوسنیو شرایطو کې مهم اصل دی.
مخکتن بر جامع رسنۍ افغانستان
رښتیا هم د افغانستان پر رسنیز ټولنه کې چې په تیریونیم کال کې سخت محدودیتونه او بشمیر ستونزې ورته جوړې شوې، د دغه ډول رسنیو تړل کېدل یو لوی ځای ګڼل کېږي.
رسنین رسنام یو فعالیت شک توقف فائدہ میکنه، یک ځای بزرگ است.
دا خبريال د رسنیو له بهراني او کورونی ملاتړ بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تجدید پاملرنه وکړي. په افغانستان کې به د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یانه مسؤل ظریف کریمی د جمهور خبری اژانس تړل کېدو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په بیا ځل واکمنۍ دوه سره ډیری تصویري غږیز او چاپی رسنی تړل شوې دي.
ای تنها رسنی نیست چې
دا یوازې په څو میاشتو کې دغه رسنۍ نه ده چې تړل کېږي، بلکې د جمهور خبری اژانس له تړل کېدو سره تلویزیونونو، رادیوګانو او چاپي رسنیو هم خپل فعالیتونه درولي. موږ له سرپرست حکومت څخه غواړو چې د رسنیو ملاتړ وکړي.
سرپرست خان عزیز هستیم ته در رستای حمایت از رسنو اقدام کنن.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور خبری اژانس د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې مسؤولی د طالبانو لخوا په ټلیفون او د احضارولو له لارې څو ځلې ګواښل شوی دی. دغه اژانس ادعا کړې چې په لومړني جدي احضار کې چې د طالبانو د حکومت د رسنیو د څار ریاست لخوا د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې و، جمهور خبری اژانس د اسلامي امارت ضد فعالیتونو او دغه شان د طالبانو د حکومت د نسکورېدو په هڅو تورن کړ. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویندوین ویلي و چې دوی د اسلامي شریعت او قوانینو په رڼا کې د بیان ازادۍ ټینګښت ته ژمن دي. له کله نه چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه په ټول افغانستان واکمن شول، د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او خبریالانو د رسنیو او رسنیزو کارکوونکو په وړاندې محدودیتونو ته جدي اندېښنې وښودلې. له دې وړاندې طالبانو د ازادي راډیو او امریکا غږ خبرونې هم د اف ام او په منځنۍ څپو بندې کړې. طالبانو بیا هم مهاله د 800 ورځپاڼې د ډومینز انټرنیټي څپې او د زاوی میډیا فعالیتونه هم بند کړل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په اوکران کړکیچ ته تم شو. د فرانسې او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لوري هڅې روانې دي چې د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته پلاوي واستول شي. نړیوال اندېښنه لري چې پر اوکراین د روسیې د بریدونو له امله اټومي ناورین رامنځته نشي. همدا شی په احمد چې بر سره په استډیو کې د جزئیات وړاندې کی ستړي مشي.
مننه خیر یوسې. د اوکراین سریازم دنیس شمیحالوی پر هغه موافقه له همکار روان دی چې د اوکراین د زاپروژیا له اټومي مرکز څخه درنې وسلې وباسي. شاغلی شمیحال زیاته کړه چې دا پریکړه هم شبیده چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د اوکراین ټول اټومي مرکزونو ته پلاوی ولی شي. شمیحال پرون په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیواله ادارې له عمومي مشر رافائل گروسی سره د زاپروژیا د اټومي مرکز په تړاو ترغوندو وروسته وویل چې تر دې دمه په دې تړاو مشخص تفصیل ورسره نشته. شمیحال د اوکران تلویزیون ته وویل چې د زاپروژیا په تړاو د روسي چلن لا هم سخت دی او په دې اړه خبري د فرانسې او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې له لوري ترسره کیږي. د اوکران ټولو اټومي مرکزونو ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د پلاوی استول د هغه هڅو برخه ده چې په دې جګړه ځپلې سیمه کې د لوی ناورین مخاوني ولشي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافائل گروسی له شمیحال سره د پاریس د مرستو د نړیوال کانفرنس په څنډه کې تر لیدو وروسته وویل په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې د جګړې له امله د اوکراین د انرژي تاسیسات له ګواښونو سره مخامخ شوي دي د اټومي انرژي د مرکزونو خوندیتوب ځانګړی اهمیت پیدا کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې یو کوچنی ډله له څو میاشتو راهیسې په زاپروژیا کې دیره ده او هڅه کوي چې هغه برخې چې د ډزو پر مهال زیانمنې کیږي هغه بیرته ترمیم کړي. په پاریس کې پرون له اوکراین سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د شاوخوا اویا هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو برخه واخیسته. په دې غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې له اوکراین سره د انرژي، خوړو، اوبو، روغتیا او ترانسپورت په برخو کې د ژمي په ترڅ کې څرنګه او څومره مرسته کولای شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې اوکراین د انرژي په برخه کې 800 میلیونه یورو ته ضرورت لري. د دې خوشتنې په ځواب کې لویدیسوالو او متحدانو یې له اوکراین سره د انرژي په برخه کې د 1 میلیارد یورو مرستو ژمنه اعلان کړه.
ډیره مننه کور مودان احمد چې برو چې د اوکراین د جګړې روستي جزئیات راکول.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام لومړنۍ نیمه پایلو به 3-0 د ارجنټاین په ګټه پای ته ورسېد. ارجنټاین تیر شپه په یو اړخیز لوبه کې د کرویشیا له لوبډلې لوبه وګټله او په دې سره یې پایلو به تلار پیدا کړه. کرویشیا لوبډلې په کوارټر فینل لوبه کې د برازیل تر ماتولو وروسته د فوټبال سارون په پام ځان ته راړولی او دوی د جام ګټلو مدیان بلل خو ارجنټاین په ډېرې اسانۍ سره مات کړل. لوبه د لومړۍ نیمایي تر 1:30 دقیقې پورې برابر روانه وه خو دغه وخت د کرویشیا لوبغاړو نه جبرانیدونکي خطا تر سره کړ چې د پینالټي باعث وګرځیده. لیونل میسی دغه پینالټي تر سره کړ او د کرویشیا ګول یې پرانست. ورپسې په 9:30 او 9:15 دقیقو کې 22 کلن جولین الوارز دوه ګولونه تر سره کړل او تر دې وروسته په لوبغالي کې د ارجنټاینی مینوالو د بریا جشن پیل شو. کڅه هم د کرویشیا لوبغاړو د ګول وهلو په پار خبرې دونه تر سره کړل خو هدف ته ونه رسیدل او د 2022 زیږدیز کال نړیوال جام سره خدای پام مانی وکړه. باید وویل شي چې ارجنټاین په خپل لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان 2-1 تر ماتې خوړلو وروسته په لوړې روحي سره تر دې مرحله ځان راورساوه. نن به د شپې نه وخته دویمه نیمه پیلوبه د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي چې ګټونکي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 13 نیټه له ارجنټاین سره پیلوبه ترسره کړي.
تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د پانی چې پته یې azadiradio.com د هلته ورشي د مخبرونه وګوري او واوري. اوس به هم ورشو نړیوالو مطبوعاتو ته خو یو تریوي لاندې د میورسته
له خبرونو ور اخوا
خبرونه د بلومبرګ خبرونې د کابل په شارینو سیمه کې پر یو مل مستون او رستی بریټ باندې تمرکز کړی دی. په مطلب کې راغلی د خبرېت کې هغه ځای پنه شوې وو چې چینایي ډیپلوماټان او سوداګر پکې میشت وو. د دې بریټ مسؤلیت د داعش د خراسان څنګه په غاړه خسته دی. په مطلب کې وړاندې راځي په دې حمله کې د چین وګړي پنه شول. هغه هیواد چې د خبرونې په وینا لڅو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له بیا سلې واکمنیدو وروسته له دوی سره نږدې اړیکې لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون د دسمبر په 14مه تایید کړه چې په دې بریټ کې 15 اتباع ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویاند وانګ وین بین ویلی چې په افغانستان کې د چینی وګړو غوښتي څو د غهیوات پرې کړي. په بریټ کې د مرګ ژوب لیزدو نقیس شمیري ورکړل شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد ویلی په بریټ کې دری بریټ کوونکي وژل شوي او دوه بهرني وګړي ټپیان شوي دي. خو په کابل کې د ایمرجنسی روغتون وایي د شهرنو په سیمه کې لدی بریډ روسته د غیر روغتون ته درې مړی او اتلس اټپیان ورول شوې دي. وال سټریټ ژورنال رسپانی بیا د هغه افغانانو وضعیت ته کتنه کړې ده چې د تیر کال په اوړي کې د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته د کابل هوایي ډګر لارې بهر ته انتقال شول. د رسپانی په ټکو له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په زرهاو افغانان امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال شول چې اوس مهال هلته په دې هیواد کې له ناڅرګند وضعیت سره مخ دي. وړاندې راځي د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته څه باندې 9000 افغانان امریکا ته انتقال او دوه کلنه موقتی اقامه ورکړل شو. وال سټریټ ژورنال لیکي سره لدی چې د امریکا کانګرس د افغان پناه غوښتونکو به هسته په خپل اجنډا کې ځای ورکړی دی، خو دغه افغان پناه غوښتونکو د دایمي میشتېدو لپاره هیڅ ډول پلان لا نشته او وخت د تیرېدو په حال کې ده. د ورسپانې په باور په امریکا کې به د افغانانو د ادغام پروسه ډیر وخت واخلي. افغانستان کې یو شمیر فعال خزی وایي چې د خزو په وړاندې د طالبانو د بندیزونو په لړ کولو کې نړیوال اعلامیه او غندنو کوم اغیزه نه ده کړې. دوی ازادي راډیو ته وویل چې برعکس پر خزو بندیزونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د معترضو مېرمنو له ډلې څخه ظریفه یعقوبی له نږدې شپږونه وروسته پرون د طالبانو له زندانه خوشې شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د اغلی یعقوبی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. خود طالبانو له زندانونو د نورو خوځو د خوشی کېدو غوښتنې هم کړې ده. په دې اړه به جزئیات په دې راپور کې واورو.
تحریم ها بالای طالبان نسبت به قبل افزایش یابد تا در روند کاهش خشونت در افغانستان بر زنان بتانه مؤثر واقع شوه و نسبت به قبل پاسخگو باشد.
په افغانستان کې یو فعال ښځه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، دا وایي چې په تیرو نږدې شپاړسو میاشتو کې نړیوالې ټولنې د بشري حقونو بنسټونو او د نړۍ هیوادونو یوازې په افغانستان کې د ښځو د ژوند وضعیت څارنه کړې او په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره یې بل څه نه دي کړي. د ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو غندنې د طالبانو د حکومت په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راوستی.
دی بندیزونو او غندنو د طالبانو په چلند کې هیڅ اغیز نه دی کړای، په غو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او طالبان لا هم هغه سدي چې مخکې وو. په افغانستان کې د خزو او د خزو د یقونو په تړاو د دوی په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی،
اصلا تغییر نه کرده.
ویسا سیدی یو بل فعال میرمن بیا په دې باور ده چې د بشري حقوقو سازمانونو او نړۍ هوادونو لخوا د اعلامیو صادرول هیڅ درد نه دوا کوي. میرمن سیدی وایي په تیرو نږدې شپاړسو میاشتو کې دوی په افغانستان کې د ښځو د شکنجې، ځورونې او زندانې کېدو شاهدان وو، خو له افغانستانه بهر د بشري حقوقو سازمانونو او د ښځو د حقوقو مدافعین یوازې اعلامیو خپرولو او غندلو پورې محدود پاتې شوي دي.
ما شخصا به یو کنه نشان
درم سپه دې تش خبرګونونه او غندنې باور نه لرم او دا دایم چې دا کړنې به د خزو په وړاندې د طالبانو په اصلاح او بدلون کې هیڅ اغیز ونه لري. په افغانستان کې خزې باید د طالبانو په وړاندې یو موټی شي او د طالبانو د ظلم او استبداد په وړاندې مبارزه وکړي.
طالبان باید مبارزه کنن.
اغلی سیدی وای نړی باید د افغانستان د ښځو سره خپل ملاتړ په عملی ډول وښي. یوه بله فعاله میرمن چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي نړۍ باید طالبان دې ته اړ کړي چې د دوحې تړون عملي کړي.
برایشان باید گفته شود که در اثر مذاکرات صلح قطر که شما بر
دوی ته باید ویل شي چې تاسو د قطر د سولې د خبرو اترو په پایله کې افغانستان ته راغلي یاست او اوس حکومت کوي. باید تاسو د دغو خبرو اترو پر مهال د ښځو د حقونو د ورکړې ژمنه کړې وه او که د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کولو. د دې په اړه باید بحث وشي چې محدودیتونه کم شي او ښځې وکولی شي سیاسي او ټولنیز فعالیت وکړي،
فعالیت های اجتماعی، سیاسی و موارد دیگر را ادامه بدن.
نږدې شپاړس میاشتې کېږي چې طالبان پر افغانستان واکمن دي او پر ښځو یې ګڼ محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګې پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، د ډېری دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو په کور کېنول، له شرعي محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر بندیز، د حجاب اجباري کول او دغه شان تفریحي پارکونه، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته اجازه نه ورکول پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه دي. که څه هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي شوي، خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو دا ډول بندیزونه غندلي او له بشري حقونو څخه یې سرغړونه بللې. د یادونې ده چې تازه په کابل کې یوه معترضه میرمن ظریفه یعقوبي چې نږدې شپږ اونۍ د طالبانو په بند کې وه، پرون خوشي شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما او په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی ریپورټرې د نوموړي د خوشي کېدو هرکلی کړی، خو د طالبانو له زندانونو یې د نورو ښځو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په دې خبري خبرونه کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دومره وو. په پای کې به ورشو ستاسو پیغامونه ته.
السلام علیکم، محمد امین اشنا د غزنی ولایت څخه دا پیغام پریدم چې په غزنی کې د 15 شپې برق نسته، مولا ډیر وسونه سره مخامخ یو او اون سره ده، نو د جما پیغام تر بل پوره چارواکو پورې ورسوم.
زه رحمت الله لپاره ولاده بکول سلیزه میسج پریږدم. دلته زموږ په منطقه کې د جوړ مکتبونه نسته، هم طالبان څه هیله وغوښتو دا چې دلته مکتبونه جوړ کړي. د جوړ اول څه په مکتب لا نسته.
آزاد له کندهار څخه خبرې کوم. زما پیغام ازادي راډیو ته دا دی چې موږ دغه ازادي راډیو بنده شوې ده، ولا دا ښه خبرونه موږ اورېدل نو ډیر خوشاله وو. اوس ازادي راډیو د نیټ د لارې څخه موږ اورو او ګوري، نو دغه د نیټ د لارې ازادي راډیو باید پر موږ بند نه کړي.
السلام علیکم، سالی جوړې په خیر یې وروره. موږ د هلمند د والي صدا خویش دی چې د نوزاد ولسوال د خپل د دندې سلیری کې د مامورین راسي دی وکړ ډېر شنه مرکه مو سوو ویشه کني ولارس د غریبانو په حال څه خبر خپل ماشا ورجه غوښ خوري. دلته موږ په وچه ډوډۍ ته ناسي د جزي کلی ډیر خور دی.
د پاریاب د ولایت قیصر د ولسوالۍ په ولسوالۍ کې اته د باسازي په باره کې ګر سره نه د سه موږ د قیصر د ولسوالۍ څخه داسې کښته پراته یو تقریبا وعده ولسیو ډیر کورونه نه کلینیک لرو، نه مکتب لرو، نه سړک یو سم لرو. موږ د لوړپوړو چارواکو سونه دا غوښتنه ده چې موږ ته دی یو کلینیک یو سړک یو اسانتیا برابره کی. وسلام په
هلمند ولایت څخه خان محمد اسلامي ارتاست دا پیغام پریږدم. دلته په هلمند کې د تذکرو بهیر ډیر سره کمزورې روانې ده. برکت اسکری ورکی خو هغه کسان چې مثلا د لیر زایو څخه راځي یا د ولسوالۍ څخه هغه دلته پښپوش انتظار کوي خو نوبت نه ورسیږي هغه په شهر کې چې وي آشنا خو روابط ولري هغه ته لومړیتوب ورکول کیږي نو باید هغه کسان دوی لومړی په دې لیست کې د ځان سره ونیسي چې یا مثلا اجل مریضان لري مثلا نورو هیوادو ته ځي یا مثلا د لیر زایو څخه راځي دلته په شهر کې شپې کوي دغه ته باید لومړیتوب ورکړي د شهر خلک خو هر وخت رسیدګي ورته کوای شي نو هیله ده چې زازما پیغام تاسو خپور کړئ مننه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421
د خبرونه دوی منی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو چې زموږ همکارانو جوړ کړی د تاسو به وړاندې کړو خو تر هغه وړاندې به ورشو د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه ده